Dios.
سلامونه ستړي مشه دا ماسپخین په بخنه سره د مازیګر څلور بجې شوې د خبرې خبرونه ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه په خبرونه پیلو تورخملار نن یو ځل بیا د خلکو موټرو پر مخ پرانیستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډو خونی مشر خانجان علي کوزي صدر راډیو ته وویل د مهمه ترانزیتي لار 40 ورځې مخکې تړل شو او نن سهار د هر راز موټره پر مخ پرانیستل شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د صدر راډیو مشال څنګ ته ویلي چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم لار د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم لار د جنوري په 14مه د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلونکو او ناروغانو څخه د ویزي غختلو پر سره د اختلافات لکبله تړل شي و تر پورن لمخيله تور خم سره هم بهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نور ترانزيتي لارې هم پرانیستل شوې دي. پاکستاني چارواکو مشال اړیو ته ویلي چې د مارچ تر پای موټر چلونکو ته مهلت ورکړي سو د پاکستان ویزي واخلي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزي او د ورکولو لړۍ سخته کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترض او افغان ښځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي. د سازمان په خپل شبکې لیکلي دي چې یو لیک د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض ښځو د نیولو د دوام او د ښځو د حقونو د یوې فعالې منیژي صدیقي د شکنجې د راپورونو له کبله لیکلی دی او پکې اندېښنه څرګنده کړې ده. په لیک کې یادونه شوې ده چې طالبانو میرمن صدیقي له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتیایي امکاناتو ته د لاسرسي له حقه محرومه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د حقونو د دې فعالې د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. پلیکیا له طالبانو غوښتنه شوې ده چې د افغانو میرمنو د هغوی د کورنۍ د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بند کړي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د لیک ته تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی خو د فعالانو ښځو د نیولو اړوند راپورونه یې له دې مخکې هیڅکله هم نه دي تایید کړي. متحده ایالاتونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د دې هیواد لپاره په یوه لویه اندېښنه بدلیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ودان تل پاتوله پرون په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان له وی خو غواړي چې په رسمیت پیژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نما په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر کار زده کړو تګ راتک محدودیتونه او د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو خپل سرو نیولو ته د عمر کړی دی. یو نما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرونی خپور کړی ویلي چې پر افغان ښځو د زده کړو کار تګ راتګ او حجاب لګیدلي محدودیتونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف لخوا تطبیق او څارل کیږي. د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د راکټي حملو په نوې څپه کې ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي دي. د کیف د ښار والي وایي چې د دې ښار په دریو ناحیو په حمله کې یو مېرمن وژل شوې او نهه نور ټپیان دي. د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې هم د روسیې پوځ پر ملکي اهدافو توغندي ویشتلي چې په پایله کې دوه مېرمنې وژل شوې او اته ویشتنه ټپیان دي. او د دنیپروپتروفسکو پر هاولوهارد ښار په برید کې یو تن وژل شوی دی. د روسیې پوځ په دې وروستیو کې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. او د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې په 50 ورځ نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند لوبه روانه ده. په چې افغانستان وګټله او د توپوهنې پریکړې وکړه. افغان لوبډلې نږدې 22 اورونه ولوبول او د ټولو لوبغاړو له سوځېدو وروسته یې سیاله لوبډلې ته د 2 منډو هدف وټاکه. اوس د نیوزیلند لوبډله توپوهنه کوي او تر اوسه یې په 2.1 اور کې 250 منډې کړي او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. خبرونه مو واوریدل. تاسو اوس کولای شئ د ساده رادیو خبرونه چاله ریښه ساته د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندونه سیویش او 15 مترو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ صفاتو لشپګ نه واوري وړاندې سره خبرونه کې د مطالبه واوریدل شي. تر لسورزنی زندروس تا دا تورخم دروازه دا افغان سوداگرو پرمخ خلاصه شوا. خدا شو افغان سوداگرو تا پا دقیقی لسورزی که تم را توانه اخته؟
شخصاً زخبلا چه یه ما دی ورز دری زره ریالر این روزانه دا توان ما ترسیدون چه دقیقو اتو ورز یا نه ورز یا لسورزی چه دا لاربندون و تقریباً یا دیر زره پی زیاده کم دست توان خو ما ترسیدون.
ورانی با په ټوله کې دا چې په دغه لس ورځو کې د لار بند و څومره افغانستان او اخوا پاکستان ته توان وخته په دې اړه درته جزئیات لرو. هم درنګه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د سیګار د راپور په اړه باندې چې د طالبان حکومت سره د امریکا د مرستو په اړه باندې و راپور خپور کړی. د دغه راپور جزئیات به هم تاسو ته درکړو. په کندهار کې به په دې اړه هم درته جزئیات لرو چې هلته د نازوانه خبر رغول کیږي. دا چې خپله نازوانه څوک ده او د افغانستان لپاره څه خدمات کړي په دې جزئیات شته. که وخت پات شو ساسي پیغامونه به هم راوخلو. نور مطالب هم شته. مزیم باره
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه. د بارونکو موټر او بي ويزيلرونکو ناروغانو په وړاندې لس ورځنی بندیز وروسته د تورخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې ترانزیتي لارې نن پرانستل شوې. بل پلو یو شمېر سوداګر چې له تیرو څو ورځو راهیسې لسګونه موټر دواړو خواو ته بند پاتې وو، ازادي راډیو سره خبرې کول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورته اوښتی دی. تفصیل په
د تورخم دروازه لا یولس ورځنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم د نخپرولو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې تیر ورځ د دواړه لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر یو دیرشتمې وخت ورکړل شي چې هغوی ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د بار وړونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري. د پخوا په شان ته تجارت جریان لري، نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان و. دا ډېر ښه کار وشو چې خلاصه شوله. تقریبا شل دېرش لکه ډالر په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته نقص رسیدلی دی.
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونه ویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یولس ورځې وړاندې د رواني جنوري په دولسمه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروړونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورټ شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورټ هیڅ چاته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندېدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر یو سلو شل پورې موټرې بندې وي، ازادي راډیو ته وویل
یو شپېته او یو پورې ګاډی مې هغې خوا ته ولاړ دی او دې خوا نه پیاز دی او پنځوس پورې پیاز ولاړ دی. تګ راتګ په دې ډول شروع دی. زیان وخت دی خلکو ته، زیان وخت دی. تاوان چې کم نس کم ماته وخت وي پنځه میلیونو شپږ میلیونو پورې موته افغانۍ دا تاوان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمي او انور افغان چې د غلام خان بندر للارې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي دوی ته د اوښتو زیانونو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل
شخصا زه خپل چې یم د ورځې درې زره ډالر ان روزانه دا تاوان ما ته رسېدو چې دغه اتو ورځ یا نه ورځ یا لس ورځې چې دا لاره بندو نو تقریبا یو دېرش زره روپۍ زیاته کم داسې تاوان خو ما ته رسېدلی.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وکړه چې په ملیونونو ملیونو ډالر د خلکو تاوان وشو، د افغاني تجارانو تاوان وشو، د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته ډېر زیات تاوان ورسېده، د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپله زما تقریبا یو سل څلور څلوېښت موټره مال پکې ولاړ و. یو سل څلور څلوېښت موټره مال تقریبا دا په سلو کې اویا فیصده مال خراب شوی ده.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړې کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسي عملي کړې او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي، خو له ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی به خپل شناختي کارډونه او تذکرې کارولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې سیګار نیوګه کړی چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیق کوونکو مؤسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځېدلي. د چولی ورزو صفی الله ستانکزي د چې جزئیات راکړي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو مؤسسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسۍ یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتخاب کړی چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو مؤسسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنا دی چې د ادارې 8 غیر دولتي مؤسسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 40 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانانو سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړې. په تېرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي مؤسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو لاسته رسیږي د امریکایي استازو اندېښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسني راپور کې چې د دوشنبه پر د جنوري په 2 خپور کړ یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د په اصطلاح اقتصاد وزارت سره شاوخوا 1000 غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوي. د سیګار په راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغو مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا یې په خپله د مؤسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې وي چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بیرغمل لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور ورکړی او په دې کې د امریکا د هغو مرستو په اړه باندې چې د طالبانو له حکومت سره شوي دي او کېږي جزئیات ورکړی و. بل پلو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغان او طالبانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي. د چې له مدرسو دغه کسان په څو دورو کې فارغيږي او همدارنګه د خونځي او مدرسو د زده کړو ترمنځ توپیر څومره دی په دایره پور کې ورو.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت د پوهنې له وزارت سره په همغږي په 34 ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړ زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې په ارزونې او د دې بهیر په دوام یې ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي، خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیکه او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکینی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لاره خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټرۍ سندونه ډالۍ کېږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی دی.
د خوست شیخ صاحب پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په 8 کال کې ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافی ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافی ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافی ده چې دوی د ملایي اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد به یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشت یې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همداشان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د تثبیتې سوې په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغو ته به ډېر ارزښت ورکول کیږي چې ډېرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه منع کړې، خو په وړاندې یې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هره ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100,000 هغو استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دیني برخه کې زده کړې کړې وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې حاله په 500 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
نن د ځوان فکر په پروګرام کې د افغانستان په وخت د ماښام لوت راتو په همدې موضوع خبرې کوو چې مدرسې او د ښوونځیو ترمنځ زده کړې څومره توپیر لري. تاسو هم کولای شئ چې په دغه وخت کې بیا زموږ پروګرام ته زنګ ووهئ.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس مهم په غزه کې د جګړې رستي جزئیات ته ورشو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د اسرایلو پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې 24 سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوی دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړانګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرایلي ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرایلو پوځ وایي پیښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک په راکټ وویشت چې د هغو امنیت یې نیولی و او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرایلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرایلی پاوځ ویان دانیل هاګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پاوځ ویان زیاته کړه چې اسرایلی پوځیانو غوښتل د اسرایل د سرحد په 600 مترۍ کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي، څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8 د حماس په برید کې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل نننۍ وینا کې ژمنه وکړه چې پاوز به په غزا کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه ویل چې نن د اسرایلو لپاره یو ډیره بد ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرایلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرایلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره د حماس ټلې له برید وروسته چې اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل، دا په دې سیمه کې د اسرایلي پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرایلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرایلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به کندوز ته ورشو. په علی آباد لوسوالۍ کې به د یو کلی کې د یو پل د رغېدو د چارو په اړه باندې جزئیات درکو.
د کندوز په علی آباد لوسوالۍ کې د 6 متره په اوږدوالي یو نړېدلی پل د بیا رغولو په حال کې دی. په نوموړي ولسوالۍ کې د یو سوداګر لخوا د یو نړېدلي پل د رغولو چارې پیل شوې او د کار په بشپړېدو سره به د 15 کلو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي. دغه کیبلي پل د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد کلي کې موقعیت لري. د پورته یاد شوې ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډي ته وویل
یک رای عمل منفاس ای پلی عمل
دا یو عمل منفع لار ده. لدی لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلی وسیدونکو تګراتک کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلی وسیدونکو پرې تګراتک کوي. د دې پل پر بیا رغولو سبان دي 40,000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. خلک د دې پل د جوړېدو لامل خوخي څرګندوي.
په داسې حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو اوسیدونکو د پل نشتوالي لامل د سیل له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا وړو کښتو په وسیله تګ راتګ کوي. د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو اوسیدونکو عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
زبنګ نبه دغه کیمه وکشتای و سیل چې براغه د اوبو زیات شو دغه نمای کیمه به اوبو کې تل نور خلک پیاده تلل لسه اوبو کې پورې تل بعد چې اوبو بيخي زیات شو خلک بال تل پورې وتل ډیر مشکلات زمنګ اوس الحمدلله زمنګ مشکلات چې دغه پل یو سوخ کیږي چې دغه شه ده شاید لاس ورځ نور مخ ونیسي پل جوړیږي ان شاء الله د خیر سره نو موږ ډیر خوشاله یو.
د سیمې د وسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دغه راز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي. د سید احمد د کلي او بل وسیدونکي خیر محمد راته وویل
دغه پل چې کله نړېدلی ده دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالی هم مشکلات هم دي. حتی افراد او اشخاص هم چې دلته تیریږي حیوانات دا ډېر په مشکلاتو دي. نیم په سیند ته ولوېدل نیم یو رقم بل رقم. په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډېر مهم ده او اساسي بنیادي باید صدا جوړ شي.
د علي آباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد هم د دغه پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
پل کې مدد خیلی زیات ټین خراب و خدا خیر
ډېر وخت راهیسې دغه پل خراب و. د پل خرابوالي له امله موږ په وخت سره خپل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نسوای رسولی. د سختو ستونزو سره مخ و. خدای دې خیر ورکړي اوس دغه پل د یو سوداګر لخوا بیا رغول کیږي او د دې پل په رغولو سره به زموږ ستونزې هوارې شي.
د ځای خلکو په خبره دغه کیبلي پل د 6 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کاله وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت جوړ شوی و او 8 کاله وړاندې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له امله تخریب شو او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته د کیمو یا کښتوی په وسیله تګ راتګ کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمدشاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیرغونې چارې د طالبان د حکومت لخوا د 10 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې دي. ورزو تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمدشاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 10 میلیون افغانیو په لګښت د 3 میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر وراغلی چې کتنې حالت یې ښه نه وو، نو بیا موږ معلوماتو پلټنه وکړله د غزې د جوړو لپاره چې دا ولې پر دغسې یو حالت پاتې سوی دی. بیا الحمدلله دغه معلومات وسو چې مخکې د دغسې یو خو دا کار بېرته درېدلی وو، نو دغه دپاره د امیر بلین صاحب حب الله الله هم د خاصه هم دغه سپارښتنه دا وه چې د غزې نه چې کوم دغسې یو حالت کې هغه چې جوړ شي. مخکې موږ سره اشتتاح دلې کړي وي، نور هم ګورو عام طور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغسې ابدي وي. زموږ ستاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکړو. البته د نور سره هم شریک کوم، ساتو هم وايي بازي کوم، ساتو کوم کنه کړي دي پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چارې به هم پیل کړي. نو موري د غراز ویل چې د 012 پنوم یې یو نظامی قطعه جوړه کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه مې د عبیدو ټاکلې دي ورته چې به څوک نه راتېږي که چا کړي وي، نو هغه د دې څخه خلاصېدی نشي. هغه سره محکمه روانه تر څو پورې چې موږ دغه شی بېرته راخپلو. نو په عام کې زموږ خپل ولس ته سپارښتنه هم ده دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دي. سړي د یو سړي حق دی غصبوي. دا د ټول افغانستان ملت حق دی. دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی. یو بر ملک مشترک شتمني ده. باید د دې نه سړي لیرې واوسېږي، بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي، همکاري وکړي، نه دا چې دی پر هغه باندې راس کېږي او هغه ځای دی غصبوي. نو د دې لپاره کلک هوډ لرو. انشاءالله چاته اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي. خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه سره شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي عبیداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبیدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبیداتو رغول خو ډیر مهم دي، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي. لکه میرویس خان نیکه، احمدشاه بابا، نازو انا، کوم کندهار چې پیژندل کېږي په همدې خلکو دی. حتی اولیات هم باید ته ورکو وسی چې دا ورغه وسی، ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتا سره مهمه ده، ځکه هغه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار شزه بلل کېږي، د 1404 او 1406 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوری حکومت دا هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې وه، خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځنډېدې.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدای کو ستاسو جوړ او روغ سرور د موږ غوښتنه وختن مسول چارواکو ورسوې. موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابرات ډېر ستونزې د ورور خلک ډېر پستې دي، سره دا خبره مو ورسوې. السلام علیکم.
زمانو مته اولاد د خوص ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزې دغه دي چې په خوص ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بهخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلنۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوی مینی مایته را ورسیدو. په دې برخه کې درته 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. تورخم دروازه د نیوز البیا د خلکو موټرو پر مخ پرانیستل شوه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې مشر خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د مهمې ترانزیتي لار 40 ورځې مخکې تړل شوه، نن سهار د هر ورځ موټرو پر مخ پرانیستل شوه. بلخا د خیبر پختونخوا د ګمرکې درې چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګې ته وویل چې د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پرېکړه وشوه. د تورخم دروازه د جنوري په 14مه د پاکستان لوري تړل شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترض افغان خوځو ته له سزا ورکولو لاس واخلي. د سازمان په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر لیکلی چې په ولي کې د طالبان د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د فعال منیجي صدیقي شکنجه د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقي له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتیا امکاناتو ته د لاسرسي لحق منی کړې ده. متحده ایالاتونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هېواد لپاره په یوه لویه اندېښنه بدلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې پرون په یوه خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې طالبان له بېخه کوالي په رسمیت پیژندل شي، له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه په روسي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو پر زده کړو، کار، تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراعاتولو په تور د ښځو خپل سر نیولو ته دوام ورکړی دی. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د 19 کلنو په 50 اوریز نړیوال جام کې افغانستان نیوزیلند سره لوبه روانه کړې ده. په چا افغانستان ګټلې وو او د توبهنه پریکړه کړې وه. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 22 اورونو کې لاس ورکړو، دوه نوې منډې نیوزیلند ته هدف وټاکه. همدا شپه لوبه روانه ده. نیوزیلند په 19.3 اورونو کې دوه اویا منډې کړې، شپږ لوبغاړي لاس ورکړې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په درې میاشتنی راپور خبرې کوو چې نن یې خبر کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څرګندل شوی دی. یو نامه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر سرلیک لاندې په دغه درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې، کار او تګ راتګ لګول شوي محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي. یو نامه ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او څارل کیږي. یو نامه د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقوقو د فعالانو او خبرلانو نیولو ته هم اشاره کړې او ویل اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقوقو څلور فعالان او درې خبرلان نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي له اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېښت هزارګان وژل شوي او د غراز شپږ اتیا نور هم ټپیان شوي دي. یو نامه په دې موده کې د شیعه روحانیونو دی وژل کېدو خبر هم ورکړی. یو نامه په دې راپور کې د غراز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو د رسولو مخه نیولې. خو د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د یوناما خپور شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل اکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خپور کړی ویلي چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري. په اعلامیه کې ویل شوي د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال، همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دي و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجبه او دنده ده. دغه راز ویل شوی چې د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري او زیاتوي دا نه کوم خپل سری دا او نه هم د چاپ حق تیری. د وی باستمو د افغانستان د ولسي سياسي جرګې د رهبري شورا غړی او سياسي شنونکي ابو بکر صافي او دغه راز د سياسي حقوقي او امنيتي چارو چیرونکي اختر راسخت بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لار سره وصل دي. دواړه میلمانو ته خراغ لاست وایو. لمړی به ورشو صافي صاحب، تاسو ته د یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص دوام لري. په تیر بیا د ښځو د زده کړې، کار او دغه راز تګ راتګ، خو لکه څنګه چې د ذبیح الله مجاهد لخوا خبرې شوې، اعلامیه مو هم لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق اجزا دي او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دی دغه د بشري حقوقو موضوع او د اسلامي شریعت؟
نور صاحب، تاسو ته او ستاسو د رادیو کارکوونکو ته همداراز ستاسو میلمه راسخ صاحب او درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او مسنونه سلامونه وړاندې کوم. او وروسته تر دې یادونې وړ ده یوه مسله ده چې هر ملک، هر هیواد هغه خپل قوانین لري، خپل اصول لري. ګورئ لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه دی، که هلته یو سړی ووایي چې په افغانستان کې دا قانون دی او دلته دغه ډول اصول او اسلوب ترسره کیږي، نو دا باید په امریکا، استرالیا او نورو ملکونو کې هم هیڅوک ورسره نه مني. افغانستان لومړی خبره ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام هلته باید پلی وي. بیا دا اسلام باید داسې پلی شي چې په ډېر ښایسته انداز باندې، بغیر له توپیر نه، بغیر له کوم تعصب نه، بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتو نه. نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي، دا په خزینو باندې هم باید تطبیق شي. که مشر دی او که کشر، باید د قانون هغه کوم اصول چې دي هغه په ځان باندې ومني. نو له دې اړخه یو خو زه به تاسو ته یوه لنډه یادونه وکړم. په یو ځل د یو فلم په نامه د اگزیت افغانستان په نامه باندې، چې په هغې کې مختلف او ګڼ شمېر سیاسیون او بعضې د دې خارجي قواو مشران دوی هم پکې وو، نو د افغانانو په نمایندګۍ باندې له موږ سره زی غوښته وم، ما هم ورسره خبره کړې وه. نو په هغې کې کای آیدی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو مشر و، هغې یوه خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او ښه کړې وه، او هغه دا ده چې افغانستان اسلامی هیواد ته په دې کې غربي دیموکراسي او یا غرب د غرب غوښتنی هغه کمی چې د ښځو په باره کې دي یا نور دي، دا هلته نه پلي کېږي. تاسو داسې وکړئ چې د دې په ځای چې په ښځو باندې زور راوړی تاسو د افغانستان نور ستونزې په نظر کې ونیسئ، خځې پکې په خپله حل کیږي. ګوري مکتبونه د مکاتبو معاشات د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسي اړیکې دا ټولې بندې دي. خو دوی وایي چې ته ښځه راوباسه او ښځه باید پرېږدي. سمه ده، ښه خبره ده. د ښځې تعلیم په اسلام کې لازمي ده، د ښځې لپاره د شریعت په حدودو کې کار کولی شي، سمه ده، هېڅ ستونزه نه لري. ډاکټره کېدلی شي، یوه انجینیره کېدلی شي، یوه په پولیسو کې کېدلی شي، حتی په خفیه او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصولو مطابق کار کولی شي. دا کومه ستونزه نه ده. ستونزه دلته ده چې هر څه د صفر لاندې وي، خو ښځې باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوندې وي. دا هم د یو نما غلط یو غلطه نظریه ده.
صافی صاحب، خود خبره داده چې وایي افغانستان د بشري حقوقو او دغه راز ځینو نور برخو کې ډېر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړي او ویلي چې هغه ته متعهد دي، او طالبانو حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویلي چې هغه چې د افغانستان له ټولنې او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. د ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوناما بیا هم په همدې موضوع باندې تاکید کړی، یا د ښځو په تګ راتګ باندې چې په افغانستان کې ډېرې موږ وینو چې ډېرې ښځې د خپل کور نفقه ورلغاړې ده، دوی مجبور دي چې باید په عام مصدر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ راتګ وکړي، کار وکړي، خو پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شی را ګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغو کنوانسیونونو چې منل شوي دي لغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدای دا چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منل دی، هغه باید دوی تشریح کړي. دا یو خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې کدی غری په ترغاړي د کور او د ژوند هغه مسائل دي، ترغاړي وي، خاوند نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي. یا خو به داوی چې اسلامي امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک کې وي، هغه باید د دې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دي ور حل کړي. کچې دا نوینو د کار زمينه، لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمينه، د تحصیل زمينه، د تعلیم زمينه مساعده کې. ما تر مخه ټلو تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګوري دې په ځبانه چې دوی بنديږي، هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دغه اصول لاندې تاسو ته مکتبونه د کار زینو ټول خلاص دي. باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. اختر راسخ تاسو ته درجو د یوناما د راپور په ارتباط تاسو نظر وړو واخلو. یوناما دغه راپور درې میاشتنی کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده، افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایي؟ آیا دا له اوسني وضعیت سره اړخ لګوي، او دا چې طالبان وایي چې دا د یوناما ناسم ناپوهاوی څرګندوي؟
سلامونه ګران قدر مرشد تاسو، صفای صاحب تاسو، د راډیو ټولو معزز وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې دروختیا او د عزت په جامه کې اوسئ. ګورئ، د سوال پکله باید داسې ووایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده، یا دا په دې باندې باید موږ او تاسو ټول متیقنا مطمئنا دا درست راپور دی. طالبان د یوې خوانه په دغه ورځې نه چې دوی د دولت ګدۍ د دوی تر سینې لاندې شوې ده، دوی هر ورځ هغه فرمانونه راوباسي د امیر المؤمنین له ادرسه، او دا په خویندو باندې پونجونو باندې داسې یو فشار ورکړی دی چې د یوې خوانه زمونږ نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورنۍ زندان کې بندیان کړي دي. بلې بلې لوري نه زمونږ کدرونه، زمونږ ځوانان، زمونږ هر ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات یې کړي، دا ټول د ته د فرار زمینه مساعده کړې ده. د یوې خوانه د یوې کورنۍ کې چې که دوه هلکان یو دوه نجونې وي، هغوی هم تحصیل کړی وي، هغه هم د پانتونونو په آخر دوره کې یا د سیمستر کې ول، دا ټول په کور کې نه ول، هغه کورنۍ خپل جای جایداد خرڅوي، او د دغه خپل د بچو دپاره، د دغه تحصیل دپاره ورور پردي ملکونو ته مسافر کېږي یا هجرت کوي. زما له نظره طالب هغه څه کړی دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري. اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان، وی ول ولا هغه دا چې ورته ویل چې ول ولا مسلمان یا ول ولا فلانه یا مگر طالبان هغه څه وکړل چې هغه د امیر المؤمنین اوله دوره د مولا محمد عمر چې هغه په دوره کې دغه مکتبونه بند ول اوس هم دغه مکتبونه بند کړی دي دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل د نظام
د رنګولو د پاره او د افغانستان ته د بدبخت بل څه راسخ صاحب دا خو درسته ده په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلې وای کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکمو یا نور اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي هغه له ژور تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري تاسو څه پکې وایي
قربانم سب خو بیا داسې وایي نو خیر دغه تنه په دې نړۍ کې افغانان مسلمانان دي رامخې صافي ځای وویل چې افغانستان مسلمان ده آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کې که دا نور ملکونه مسلمان دي سعودي عرب کې وروره خانه د کعبه ده حضرت محمد هلته پروت دی قرآن دې هغه جینه راغلی ولې دې هغو نقل نه کوئ ولې دغسې وایي دا دادا مونږ ګورئ قربانم سب مونږ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کې د سعادت او ترقی د پرمختګ کشتۍ مونږ په خپله ماته کړې ده مونږ په دغه بحر کې چې روان یو مونږ خپله کشتۍ په خپله ماته کړې ده او مونږ خپله دا کشتۍ خپله غرقه کړې ده دنیا لاړه لوړو سپوږمۍ ته د علم له لارې زما په وطن کې اوس هم وروره دی زما نجونه زما جلۍ زما لور زما خور نشي کولی چې کار وکړي تحصیل وکړي دا خو ظلم دی نو دا دونه دوره چې دا مونږ مسلمانان وو هغه وخت کې اسلام دلته په افغانستان کې وجود نه لرو دی
بله
ایا دا ټول ډاکټرانو ټول انجینرانو ټول وسازان دي پانتون چې زمون خويندې وي زمون مایندې وي زمون خوې ورو لوګانې وي ایا دا هغه مسلمانان نه وي هغه ایجاب نه کول و دیو ایجاب په خاطر ته دی حجاب اسلامي د زمونم کمپل په واچو خو مکتب ته خو پېښ کړه تا خو دا درې کول دا درې کال خو دا طالبان ورو ورو څه تپاکي ولسه وره قبضه صحیح نشي مجاهد ته وایي مجاهد ته باید وایي ولې د دې نظام دی چې دوی دولت دی دوی وروره دغه نظام دوی یا شکیږي مګر د افغانستان ولسته باشو
مننه
افغانستان ترکو پر مختلف پټه پدری دلې و کو پر سم
مننه راسخ صاحب هم دې بحث دوام ورکو صفای صاحب تاسو درزو یو نامه په تغرافور کې د غرض ویل چې د خزو او جنو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاریخوالي دوام لري خو ل زینو خزو سره چې په خبرې شوې دي دوی ویل دي چې د دغه تاریخوالي لپاره تر اوسه پورې د سي مشخص عدلي او قضایی اداره نشته چې دغه پیښو ته رسیدګي وکینو بناان وای اکثرا غره برل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغه تمخه کی او اکثرا دغه موارد د یو منځګړی توپ لارینه حل فصل کیږي څه فکر کوي چې آیا تر اوسه پورې په دې برخه کې د قضایی او د حقوقي برخه کې دغه یو تشه موجوده ده وای تر اوسه پورې د سم مشخص حقوقي چوکاټ دغه قضیو د تدریسیدګۍ لپاره نشته په افغانستان کې
نو څه په تدرمنه یو خو مسله دلته ده چې تاریخوالی اسلام د تاریخوالی خلاف ته دا کړي هر چا په وړاندې نیوي زما پیغمبر زمونږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم په ډیر واضح او خیسته او بریخند الفاظو باندې دا خبره کړې ده چې له خزو سره له انتهایی خېګړې نه کار واخلې دا مثال دی د شیشي ورکړې چې معمولی هغه سره ماتېږي دا مماته وایي یو دا مسله دا بل دا چې تاریخواله ځینې وخت کې یو شرعي امر د نور خلکو چې هغه د شریعت نه ناخبره دي ناپوه دي او ورته معلومات نشته او احساساتو په بنا باندې چلند کوي هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي او هغه غیر انساني ګڼي هغه حتی داسې تلقی کوي چې دا یو ډیر داسې توپیر والا چلند دی چې دلته کیږي خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی په دې کې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي هغوی لپاره ټولې زمینې مساعدې وي یو سړی د دې احساس ونه کړي چې زه په خطر کې یم یو سړی او یا یو ښځه او که نر وي هغه د دې احساس ونه کړي چې له موږ سره د مور او د میری چلند روان دی
بلکې دودیز هم کوي. نو دا دودیز د زمونږ دودیز دودیز پریکړې هم تقریبا اسلام سره ښه اړخ لګوي، څه ستونزه به پکې نه وي. خو ښه خبره دا ده، حکومت ولې دودیز ته لاړ شي؟ حکومت باید قانون ولري، حکومت باید قضا ولري، حکومت باید ټول اصول ولري. دودیز مسله خو د کلي او کلیوالو خبره ده، جرګې به کومه، نو که ښه وه که بده وه، الا بلا وي به ګردنې ملا، دا خبر دا صحیح نه ده. حکومت دا مسئول ده، دا د نظام چارواکي چې دي دا هر یو مسئولیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي، اصولي او اساسي مسائل تر سره کړي. داسې نه ده چې دودیز او داسې وي.
بله مننه. راسخ صاحب تاسو درځو یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړله، په افغانستان کې مختلف مهم موارد څېړلې دي. یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وایي پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې ترسره شوي دي. د اکتوبر پر درېمه د پلخمري ښار کې د ځانمرګ برید یادونه کړې، وروسته دغه راز چې تقریبا 21 کسان وایي پکې وژل شوي دي. د کابل په لویدیځ دشت برچې کې هم په یو سپورټي کلب کې د چاودنې یادونه کړې ده چې ویل شوي اته کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي، او دغه راز دشت بچه کې بیا هم د یو بل چاودنې ویل شوي چې دغه بریدونه هدفي بریدونه دي. په مشخص ډول هزارګان یا شیعهګان او هزارګان په نښه شوي دي، او د ډېرو مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د دغو بریدونو په غبرګون کې په تېرو څو ورځو کې د اروپایي او د امریکا که هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضي لارونه وشول او دغه بریدونه وغندل شول. څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې کارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د خپلو وګړو یا اقلیت توکمو امنیت خوندي کړي؟
بالکل دغه څه ده، مګر هم څه ویلای سم چې دغه بریدونو په شا کې د پاکستان د استخباراتي کړۍ د دغه لپاره چې د شیعه او د سنی جګړه رامنځته کړي په افغانستان کې، یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د تبلیغات ورځ تر بلې ګرمه کړي. دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې د ایران لاسوهنه یو ځل بیا د شیعهګانو په منځ کې فعاله کړي. بناء زمونږ دغه دوه ګاونډي ملکونه چې ایران او پاکستان دی، او بالخصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټه خپل خوشحالي ګوري، نو بنا اندغه چې کړنې یا دغه چې تروریستي عمل له هغه درته رهبری کیږي او په افغانستان کې عملي کیږي، او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیعه او د سنی ترمنځ یو بل نوې جګړې ته ورداخل شي. نو زه ویلای سم دغه د شیعهګانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمات وکړ شوی ده، دغه اوس معلومه سره ده چې د خپل د شیعهګانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورځ تر بلې ګرمه شي او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم خبستر او په زمین کې په ناامنۍ کې د دوی لاس معرفي کړي، دوی خپله حتی د شیعهګانو له ادرسه دوی دغه بمونه انفجار ورکوي او خلک وژني تر څو دوی خپل هغه سیاسي اهدافو ته ورسیږي. زما له نظره په افغانستان کې تاسو بهتره معلومه ده چې 15 کاله جګړه تیره شوې ده، او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لاده تشته او ګرم دی. بنا ان دغه ته استخباراتي کړي تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنیو د پارخه بستر ورکړي.
بله مننه. صفای صاحب، په یوناما په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادۍ یادونه هم کړې چې ویل شوي د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ باندې محدودیتونه روان دي او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو څه ستونزمن دي او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دسمبر د 14 نیټې د لوړو زده کړو د وزارت یو مکتوب یادونه شوی چې ویل شوی ټولو پوهنتونونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې. په دې مکتوب کې چې له خپلو کتابتونونو د وایي ټول هغه کتابونه لري کړي چې د حنیفي فقه خلاف ګڼل کیږي. ایا فکر کوئ چې دا هم په یو ډول باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي؟
یو خبره دا ډیره مهمه او اساسي پوښتنه هم ده. یو دا چې بیان ازادي په خپل حدودو کې باید هر چا ته اجازه ورکړي شي چې دوی هغه اظهار مافي الضمیر یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي، او په ډیر خشان په مؤدبانه الفاظو سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو لارې کېږي. کله چې اواز خپه شو او اواز بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ده. نو د دې وجنه اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دي دي ته دا لازمی ده چې باید اندسی بل دا د تعصبي برخوردونه لکه خپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول، او بل سړی ته ګمراه او بد ویل، او د دې ځینې نمونې دا وی چې په ابتدا کې کله راغلل البته په ډیر تاسف سره خوشینۍ سره به وایم چې ځینې دسې کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړله خارجي کړی دي که په ختیز کې دی او که په لویدیز کې زمونږ گاونډیان دي او که په انداراز په شمال کې دي. دغه دی مسایلو ته سخت لمن وهي لکه په اخواته ایران دی شیعیزم، او بیا د هغې لپاره دوی دا خبرې کوي چې الا وهابیزم دی، الا دا خلاف پلانې دی، الا دا خلاف شیعه دی، الا دا خلاف حنفي دی. ورې یو ملک کې به کافر هم اوسیږي، یو ملک کې به حنفي هم اوسیږي، یو ملک کې به مالکي شافعي حنبلي هم اوسیږي. هغه به په ډېرو د صحابو ترمنځ اختلافات وو خو هغې په چا باندې بندیز نه دی لګولی. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی. اسلام دغسې اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته، بلکې کوم سړی چې د هغه دلیل قوي، د هغه خبره قوي، او د هغه کړه وړه ډېر سم او په سمې لارې باندې، هغه که ولو که د حنفي مذهب په خلاف وي، ورې وایي چې زما د سر تاج دی، دغه کتاب ولولې، له دې کتابه ولې خلک منع کوي. نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي، او هماغه په اصطلاح انګریزان چې وي ون من شو، بس ون من شو ده، بل اواز به نه پورته کوي، که د پورته کوي لاله هغه معامله ده په سر دی وام.
مننه صفای صاحب. راسخ صاحب ډېر وخت نه لرو، یوازې دوه دقیقې وخت لرو. یونامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیخو یادونه کړي. وایي د مثال په توګه په بدخشان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د یوه افسر او د هغه د زوی د وژلو یادونه کړي. په جلال آباد کې هم د نومبر په 1 نیټه د یو پخواني څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړې چې جسدونه یې موندل شوي دي. آیا دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخواني حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي په نښه کېږي؟
سل په سلو کې ولې په ده چې تاسو ته بهتر ماته ما زه چې اطلاعات لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللي وو او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوي دي، نیول شوي، وژل شوي دي، بندیان کېږي، تکول کېږي، وهل کېږي، او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقېږي. بناً تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلته بیا ورته یوه بهانې جوړوي چې دا به خپله شخصي مشکلات به لري یا شخصي دغه به لري، خو دلته باید دوی قانون ولري، دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وایي، د قانون له ادرسه باید دولتداري باید محاکم باید اجراءات وکړي. مګر تر اوسه ټول هغه یو امیر المؤمنین ناست دی، هغه د پردې په شا کې سور ولاکه چا تر اوسه لیدلی مې چې دا بس دغه پروګرام روان دی، او دام چې دا اوس هم دغونه وژنې لا کم دي. زه چې فکر کوم په دغسې ګډوډۍ او په دې نشتون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ په رسمیت نه پېژني افغانستان سیاسي انزواک قرار لري، نو دغسې حالات به وینو.
کور ودان د سیاسي حقوقي او امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ، او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکي ابوبکر صافی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په وروستي درې میاشتنی راپور خبرې وکړې چې نن یې خپور کړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درېو میاشتو کې څېړل شوی و.
عالم روش رنگ شي ستاد پنگ روش رنگ شي ستاد پنگ روش رنگ ني هر سهار بسوي پزړکي مي دمني ولولي را پروي او پزړکي مي دمني ولولي را پروي او ستاد پنگ روش رنگ شي ستاد پنگ روش رنگ ني هر سهار بسوي پزړکي مي دمني ولولي را پروي او پزړکي مي دمني ولولي را پروي او ساده بنگړو شنګ شنګ